دا مشال رادیو دا ساسو کوربا ګل ایازم ستړي مشي وخت د ګرمي 12 بجې شوې دي په خبرونه کې د پنجاب صوبې په پینډي او نورو علاقو کې د فرقیزه تاوتریخوالي روسته حالات په کابل کې د ولسی جرګې په کابلی سیمه خیبر ایجنسی کې د پولیو ناروغي او په سوات کې د پولیو کارکونکو د هړتال د بایکاټ په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق له درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو فرخنده وزیر ده چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د پنجاب په پینډی کې د فرقی ځن خطو وروستو کرفیو نن تر نیمې شپې پورې غځول شوی په کابل کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیر لسو ته رسیدلې تر شلو زیات جوبل او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لیبیا کې د تشدد تازه پیښې غندلې او پر لیبیایي ولسی د تشدد د ودرولو غږ کړی د خبرونو تفصیل د پنجاب په پینډی کې کرفیو یا غرزبندیز نن تر نیمې شپې پورې غځول شوې ده ریډیو پاکستان په خپل یو خبر کې وایي وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب وزیر اعلی ته د پینډی د حالاتو په اړه ټلیفون کړی او د دغې لپاره یې د پوره ګامونو پورته کولو وینا کړې د اشری په لسمه د پینډی په راجا بازار کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ پنخته کې اووه کسان وژل شول او یو شمیر نور ژوبل شول پاکستانی مطبوعات ته وژل شوو کسانو شمیر نه ښایي د دغې پیښې وروسته د پنجاب حکومت په ښار کې کرفیو لګوله پولیس او پوځي ځای پر ځای ک د اسلام آباد او پینډی په ډیرو ځایونو کې نن هم موبایل سرویس سم کار نه کوي بلخوا د داخله چارو مرکزی وزیر چودري نصر په دینی عالمانو غ کړې مذهبي برداشت او امن پر اوستلو کې د خپل رول ولوبوي په پاکستان کې اکثره د محرم په میاشت کې د تشدد پیښې مخې ته راځي وستوالو طالبانو پرون په کابل کې د ځانمرګي برید اپړه منلې ده پولیس چارواکي وایي په دغه حمله کې لس کسان وژل شو تر شلو زیات ژوبل دي دا ځانوژونکي برید پرون د خالی په ورځ د مشاورتي لوی جرګې د جوړېدو له ځای سره نږدې شوی دی د کابل د امنیه قمندانې ویان حشمت الله ستانګزي مشال ریډیو ته وویل په پیښه کې د ژوبلو شمیره تر شلو زیاته ده
درویش ټاپیان او همدارنګا د لاست خډیر موټر چې په دغه سیمه کې وی دا هم ویجاړې سوی دي دغه بریدګار د امنیتی ځواکون لوري پیژندل شوی وو او تر تعقیب لاندې وو تر تر لاندې وو په دغه چیک پوینټ کې درول کیږي ورسره لغنه به زړه چودنه ورکوي
افغان ولسمشر حامد کرزی په یو بیان کې دا برید غندلې وای د افغانستان د خلکو د دښمنانو دا ډول بریدونه په ترسره کولو د افغانستان پرمختګ نشي ودرېدي د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیشن چارواکي وای کابل ته د دې جرګې د ګډونوالو ورسېدل نن د اتوار د ورځې نه پیلېږي د دې کمیشن ویان عبدالخالق حسینی په شی مشال ریډیو ته وویل په نورو هیوادونو کې میشته افغانانو تر 200 پورې استازي به هم په دغه جرګه کې ګډون کوي دی وای
د ملمنو راتک سره د نن شروع کیږي کابل ته په خیر سره را رسیږي او اخرنی ورځ به د ټولو ملمنو اتیوشتم د میاشت وی چې قرب تر اتیوشتم پورې کابل ته را ورسیږي
تاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون په اړه د سلام مشورې لپاره په جوړیدونکو د لوی جرګه کې به 2500 کسان ګډون وکړي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د لیبیا په مرکز ترابلس کې د تشدد اوسنۍ پیښې غندلی هغه د خالی پورس په یو بیان کې ویل په 2011 کال کې د لیبیا ولس د روان تشدد لپاره خپل ژوند په خطر کې نه وو اچولی هغه په لیبیایي خلکو غږ وکړ چې د تشدد دا لړۍ د خبرو او جوړجاړي لارې ودروي جان کیری ویل امریکا به د لیبیا د چارواکو او ولس په دې مشکل وخت کې مرسته جاری ساتي د هغه د دغه بیان وروسته د ترابلس په خوښه کې د مخالفو وسوالو لخوا د نخوتو ریپورټونه هم راغلي د تیرې جمعې په ورځ تر سلویښتو پورې کسان وژل شول او د 1400 زیات هغه وخت جوبل شول کله چې مظاهره چانو په مصراتا کې د امنیتي ځواکونو د ترابلس نه د وتلو لپاره احتجاج کاوه پر دوی ډزې وشوې مظاهره چان پر دغه وخت خواره شول خو بیا د درنو وسلو سره راغلل او د امنیتي عسکرو په مرکزي حمله وکړه د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي نړیوال طاقتونه او ایران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو کمولو په یو ابتدایي جوړجاړي سلا کې دوه تا نږدې شوي دي او د دې پروګرام د بندولو لپاره باید یو ښه چانس له لاسه ور نه کړی شي لاروف دا سرګندونې د روس یو ټلویزیون سره په مرکه کې کړي چې د خالی په ورځ خپره شوي د نوموړي دا سرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې خپرېږي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم یو جوړجاړي ته د رسېدو په اړه هیله څرګنده کړې ټاکل شوې شوې ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو چارواکي به را روان اونۍ په جنیوا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو بل پړاو ترسره کړي. چین، روس، امریکا، برتانیا، فرانس او جرمني د نړۍ هغه شپږ هیوادونه دي چې له ایران سره په دې خبرو کې برخه اخلي. د دې میاشتې په سر کې په دې اړه شوو خبرو کې کوم جوړجاړی رامنځته نه شو، خو د پرمختګ په اړه یې رپورټونه ورکړل شوي وو. بلخوا تهران غواړي نړیوال بندیزونه ترې لرې شي. د جارجیا منتخب شوی ولسمشر ګورګی مارګیو لشولې به نن په تبلیس کې په یوې دستوره کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. هغه د اکتوبر د ولسمشرۍ انتخابات ګټلی وو. د هغه د جارجیا د تلونکي وزیر اعظم د واکمن ګوند سره تعلق لري. د جارجیا د قانون تر مخې به ولسمشر ګورګی چې څنګه نن سوګند پورته کړي، موجوده حکومت باید مستعفی شي او نوی حکومت به پارلمان منتخبوي. امریکا د جارجیا د تلونکي حکومت ستاینه کړې او د نوي حکومت سره د ګډ کار کولو غږ کړی دی. او بل خبر دا چې د چین پولیس وایي د دغه هیواد د شمال لویدیز د جینګ جیانګ په ناکرار سیمه کې په یو پولیس سټیشن په حمله کې یو لس کسان ووژل شول. د جینګ جیانګ سیمه ییز حکومت وویل په برید کې چې پرون ماسپخین وشو دوه پولیس چارواکي او نه حمله کوونکي ووژل شوي دي. ویل شوي برید کوونکو د کاشغر تاریخي ښار ته نږدې په پولیسو په حمله کې له چړو او تبرونو نه کار اخیستی وو. دا خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان په پنجاب صوبه کې د اشوري په موقع د فرقه ایز تاوتریخوالي وروسته په ځینو سیمو کې فوج پر ځای کړل شوی دی او پینډي ښار کې کرفیو نن ماخوستن پورې غځول شوی دی. په پاکستان کې فرقه ایز تشدد په کومو وختونو کې شروع شو؟
د دینا د هغې اثرات په پاکستان هم رالل او د دې وجنه دلته سنیت او شیعیت د دواړو ته تشدد او سختي د دوی په مزاجونو کې رااله.
په سوات کې د پولیو خزینه کارکوونکو د کمپاین د بایکاټ څه وجوهات دي؟ په اسلام آباد کې د حقانی شبکې د یو مشر وجنې ډېری پښتنې راپورته کړي دي.
یو غټ کوشچن مارک چې دی نو هغه راوچته د دې ریاست باندې او د دې پریټ باندې هغه د اسلام آباد نه په داسې پورې سار حالاتو کې پته لګېدل بیا د هغه مرګ کېدل.
دا پیښور شیخ حبیب پونوم ادیرا د بیلابیلو کلتوري میراثونو شاهد ده.
مخکې یو بچا یین زوا خو من خلکو چې کوم دیانو ته بیزو قبر جوړ کړی دی. مینې به ورته شاده ویل دا تقریبا 1500 کال زیات یو کم نه دی.
د دې ترڅنګ تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد او د پنجاب صوبې په ځینو سیمو کې د اشوري په موقع د فرقه ایز تاوتریخوالي او مرګ ژوبلې وروسته په ځینو ښارونو کې فوج پر ځای کړل شوی دی. بلخوا په پینډي ښار کې نن مخصوص خوتن پوری ګرځبندیز یا کرفیو غځول شوی دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال راکوي.
جمعه په ماخستن باندې چې څنګه د اشوري په موقع باندې د دوه مختلف ګروپونو ترمنځ تاوتریخوالی راوچت شو او د هغې وروسته په پینډۍ ښار کې د شپې 12 بجو نه کرفی ولګولې شوله. نو هغه کرفی په 13 شپه د 9 بجو نه تر د شپې 1 بجې پورې نرمي کړی شوی. ولې د هغې وروسته یو وار بیا په پینډۍ چې کوم 4 لسانې د هغې په حدودو کې یو وار بیا دا کرفی ولګولې شوله او دا د نامعلومه مودې پورې چې کومه دا کرفی دا لګولې شوې ده. ځکه تر اوسه پورې چارواکو څه نه دي ویلي چې دا کرفی به تر کوم وخته پورې خو کوم چې د فوج کوم دغه دي هغې د وینا تر مخه په خار کې حالات چې کوم هغه قابو کې راغلل او حالات واپس صحیح شول. نو کېدای شي دا کرفیو چې او په سیمه کې موبایل چې کوم دی هغه بالکل کار نه کوي. لکه 13 شپه چې کوم وقفه ورکړل شوی و نو په هغه مهال موبایل سرویس لږ ډیر کار شروع کړی خو لږه وخت بیا بند کړی او په اسلام آباد کې هم موبایل سرویس چې کوم دی د 2 بجو پورې بند کړی شوی دی. خو په ځینو ځایونو کې موبایل سرویس چې کوم دی هغه په اسلام آباد کې کار کوي خو زیاتره سیمه چې کوم دی په هغه کې موبایل سرویس بند کړی شوی دی. د دې نه علاوه پینډۍ خدا صورتحال دغه شان د پنجاب په نور مختلفو سیمو کې چې پکې فیصل آباد دے ملتان دے چشتیہ دے اغل تا ہم مختلف تنظیمونه چې کوم دی اغه راوتی دی او جلسی جلوسونه او تعلیم شروع کړی چې د اغه ورستو 13 ورځ کوم واقعیات را مخته شي دا اغه ورستو په دغه سیمه کې هم فوز زې په ذکر شوی دی او فوز دا مختلف شوی دی او د سیمه کنټرول چې کوم دی اغه فوز لور کړل شوی دی
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودری نثار علی خان هم د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن او مولانا سمیع الحق سره د ټلیفون د لارې خبرې ترې کړې دي د په دې اړه تاسو سره تفصیل دی
13 ورځ د داخله چارو وزیر سحر علی خان چې کوم اغا د هغه نه علاوه د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او دغه شان وزیر اعظم هم د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن او د جمعیت علماء اسلام سیم یعنی سمیع الحق د مشر مولانا سمیع الحق سره په ټلیفوني خبرې اترې کړې دي او هغه نه غوښتنه کړې ده چې دا کوم حالات جوړ دي دا وخت کوم فلقیز فسادات چې کوم جوړ شوی دی پندې کې نو په کار دي چې په دې کې هغه خپل کردار ادا کړي او حالات د سمولو کوشش وکړي که مولانا رحمان چودري نثار او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ته وینا و چې دا کوم واقعیت را مخته شوی دی په کار دي چې د اعلی سطح تحقیقات وکړل شي او په دې کې چې هر څوک ککړ دي نو هغه دې را مخه تکړ شي او سخت سزا دې ورته ورکړل شي دغه شان مولانا سمیع الحق هم دا غوښتنه کړې ده چې د عدالتي دغه کمیشن دې جوړ کړل شي او د هغه د دې واقعیت تحقیقات وکړي
د اسلام آباد د مشال رادیو خبريالو چې په اسلام آباد او په پندای کې د فرقایزي تشدد او روستو د کرفیو او د فوج د پرځای کولو په اړه معلومات راکول په همدې موضوع کې پاتې کیږي په پاکستان کې فرقایز تشدد او مذهبي عدم برداشت د نور وختونو نه ډیر زیات شوی دی د غیر سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې په روان 2013 کال کې په فرقایزو پیښو کې د 1500 نه زیات کسان وژل شوی دی په دې اړه نور تفصیل زه ګولیاس درته وړاندې کوم په نړۍ کې د برداشت نړیوال ورس په داسې حال کې منځل کېږي چې په پاکستان کې یو ځل بیا فرقایزي پیخي رامسته شوې دي چې په کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوختی ده په پاکستان کې مذهبي عدم برداشت او فرقایز تشدد له 16 رئیسی روان دي په دې کې ځینې داخلي او خارجي عوامل هم شامل دي په پیښور کې کارپورټ ډاکټر قبل ایاز وای چې په تاریخي تناظر کې په پاکستان کې فرقایز تاوتریخوالي د پخوانی فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق په وخت کې راغلي وو
د دې اسلامي تحریکاتو کې دګړ د دنیا نه خلق رالن او همدغه ورځ وی چې ایران هم یو مذهبي انقلاب پکې راغی چې هغوی هم د تصویر انقلاب په نوم باندې یعنی لکه ریولوشن ایکسپورټینګ په نوم باندې د شیا فکر انقلاب چې کوم هغه بهر ملکونو ته د لګلو او پالیسی جوړ کړه نو دا ټول دوه سیزونه دو آتش شول او د دینا د هغه اثرات په پاکستان هم رالل او د دې وجنا دلته سنیت او شیعیت دو دوړو ته تشدد او سختی د دوی په مزاجونو کې رااله
همدارس په اسلام آباد کې یو دینی عالم مفتي منیب الرحمن له مشال له سره په خبرو کې ویل چې د مسلکي اختلافات او تاریخ زور دی د په وینا د اهل سنت او شیا مسلک ترمنځ اختلافات د اویایمي لسیزي په اخر کې شروع شول د دغه اختلافاتو د وجوهاتو په اړه مفتي منیب الرحمن زیاته کړه
اپنے عقیدے اپنے مسلک اپنے مکتبہ فکر
په هغه وخت کې د خپل عقیده مسلک او مکتبہ فکر ثابتول لپاره د دلیل او استدلال پر ځای د کلاشنکوف ګولې استعمالول شروع شول دا څرګنده خبره ده چې کله د حق او باطل ترمنځ فیصله په ګولې کیږي نو بیا د دلیل او شریعت ځای پاتې نه شي
دا مفتی منیب الرحمن په خبره په دې کې داخلي او خارجي دواړه عوامل شامل دي خو ډاکټر قبل ایاز وایي چې د سنیانو او شیاګانو کې داسې تنظیمونه هم شته چې د تشدد لارې خپل کړی ده
خو بیا بل طرف ته داسې تنظیمونه هم شته چې اغوی ډېر زیات تشدد طرف ته ځي آپ شیاګانو کې هم شته او په سنیانو کې هم شته لکه لشکر جنگوی سپاه صحابه لشکر محمد دا قسم تحریکات چکم دي دا دواړه سوچونه بیک وخت موجود دي او بدبختانه دواړه خپل ځای ډیر مضبوط دی
د فرقایز تشدد او پټولن کې د برداشت په اړه مفتي منیب الرحمن په دې اند دي کسوم په پاکستان کې فرقایز تصادم نشته خو هغه خلک چې څوک داسې کارونه په دې نامه کوي باید ترهګر وګرځول شي
جو یې کچھ کر رہے ہیں ان کو دہشت گرد سمجھا جائے
هغه څوک چې داسې کارونه کوي نو باید ترهګر فسادی او تخریبکار وګرځول شي او د مذهب او مسلک د توپیر پرته پر ضد کاروایی باید وشي
انکه خلاف ایکشن لیا جائے
خو ډاکټر قبل ایاز وایي چې سو پوری نړیوال طاقتونه پاکستان او افغانستان د خپل جنگ لپاره د میدان په توګه استعمالوي تر هغه پوری ممکن نه ده چې د فرقایز تشدد مخاوني ولشي
نو چې تر سو پوری د بین الاقوامی طاقتونه حکومت دی یاد دی علاقه چکم ملکونه دی دوی په خپلو کې څه د مصالحت طرف ته نه تلی څه سمجھوتای نه کړي زما یره دادا چې د دې اظهار با زمون په دې منطقه کې څه وخت پورې جاری وي
د جنوبی ایشیا انټیلیجنس ریویو په نامه ویبپاڼه د شمیرو تر مخه په پاکستان کې له 1979 کال راهیسې په فرقایز پیښو کې د 9000 نه زیات کسان وژل شوي دي. همداراز د ویبپاڼې په خبره په روان 2013 کال کې په فرقایزو پیښو کې 950 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د اسلام آباد پولیسو او استخباراتي ادارو ته حکم ورکړی چې په اسلام آباد کې د وژل شوي حقانی شبکې د یو مهم غړي نصیر الدین حقانی د پیښې پلټنې زر تر زره سرته ورسوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپوهان د نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې د وژنې په اړه څه دریځ لري په دې رپورت کې اورو.
د داخله چارو وزارت لخوا د جاری شوی یو بیان تر مخه چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د رستيو کې باراکو اسلام آباد کې د جلال الدین حقاني زوی نصير الدین حقاني د وژنې د بلټنو حکم ورکړی دی او پولیسو او استخباراتي ادارو ته ویلي دي چې زر تر زره د بلټنې سرته ورسولې شي. پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه کاران وایي چې لکه د نورو کیسونو او پیښو به دا بلټنې هم سرته ونه رسي او دا تحقیقات به هم خاورو لاندې دفن شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد ویل چې د پاکستان استخباراتي ادارو لپاره دا ډیره د فکر وړ خبره ده چې دومره مهم کس له څلورو کالو راسي اسلام آباد کې میشتو او دوی ته یې علم نه و. نو موري زیاته کړه
یو وخت کوېشن مارک چې نو هغه او چې د دې ریاست باندې او د دې پریټ باندې چې یو داسې سړی چې هغه دومره امپورټنت حسابيږي او د اسلام آباد نه په داسې پوره سار حالات تو کې پته لګې دل بیا د هغه مرګ کېدل او بیا د هغه لاش د هغه بوټی چې د هغه داسې په پرشاره طریقه غیب کېدل دا خو تاسو سوالونه دي به جوابونه نشته. نو شته کوم د تحقیقاتو حکم چودري نثار ور کړل نه ما په خل لري و هم سر رزلټ نه راځي دا چې تاسو ته د مخ کې د کمی خبر رزلټ ملاو شوی دی چې دې بدل ته ملاو تاسو د نصير الدین حقانی د مرګ پته لګوي او دا به پته لګي چې دا چا وړل. پولیس خو تر اوسه پورې په هغه کې مقدمه نه ده درج کړې.
د ذکر وړ ده چې د تیر اتوار په ورځ نصير الدین حقانی د اسلام آباد په بارکو سیمه کې هغه وخت نامعلومه کسانو په ډزو او وجلو چې هغه یو تنور ته ډوډول راغلی وو او ویل کېږي چې رستو د هغه مړې وزیرستان ته رسولې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوې ده چې کابل ته به د مشاورتي لوی جرګې د ګډونوالو ورسېدل نن د اتوار ورځې نه پیل شي. ټاکل شوې چې 2500 کسان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې په هدف په دې جرګه کې برخه واخلي. د دې جرګې جوړونکي وایي چمتودوالی بشپړ کړي او له امنیتي ادارو غواړي چې د جرګې د ګډونوالو امنیت یقیني کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د لوی جرګې خیمه سره نږدې چاودنه کې لس کسان وژل شوی وو. نور تفصیل د اجمل ان پر رپورٹ کې ورو.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون له مسولو ادارو غواړي چې د دې جرګې د ګډونوالو د امنیت لپاره دي چې د تدابیر ونیسي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شهي ازادي رډیو ته وویل د مشورتي لوی جرګې امنیت تر ټولو مهمه مسله ده.
امیدوارم چې امنیتي ارګانونه زمونږ ډیر په هماهنګي سره د جرګې د ورځې او جرګې نو وروسته د امنیتي موضوعاتو په حق لبانه کاملا خطه د بیرونی سي او زه امیدوارم چې دا جرګه به د خدای په توکل سره د امن او د سولې په فضا کې ترسره شي.
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون په داسې حال کې د جرګې د امنیتي تدابیرو په اړه ټینګار کوي چې د شنبه په ورځ د دې جرګې د جوړیدو ځای ته نږدې یو سن وشون کې چاودنه وکړه. د کابل د پولیسو په وینا په دې چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي دي. یو شمیر رسنیو د وژل شوو کسانو شمیر تر دې هم زیات ښودلی. تمه ده چې 2500 کسان به د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د سلا مشورې په دې جرګه کې ګډون وکړي. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسون ویان عبدالخالق حسیني په شهي وایي کابل ته د جرګې لپاره د وربلل شو میلمنو رسیدل د یک شنبې ورځې پیلېږي.
د لوی جرګې مشورتي هغه کسان چې د ولایت له خوا نه معرفي شوي دي او د کمیسون له خوا نه منل شوي دي د میلمنو راتګ سره د نن شروع کیږي. کابل ته به په خیر سره را رسیږي او آخرنی ورځ به د ټولو میلمنو اتیوشتم د دې میاشت وي چې د قرب تر اتیوشتمو پورې کابل ته را ورسیږي.
ښاغلي پشهي وویل ټاکل شوی ده چې په پاکستان، ایران او اروپا کې د میشتو افغان کډوالو څخه به هم د 200 په شاوخوا کې استازي په دې لویه جرګه کې ګډون وکړي. چارواکي وایي چې په جرګه کې ټول 2500 کسان ګډون کوي او د پنځ شنبې په ورځ به د ولسمشر حامد کرزي لخوا رسمن پرانیستل شي. که څه هم یو شمېر افغان سیاستوال د دې جرګې د جوړولو مخالف دي، خو ولسمشر کرزی وایي د امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون یوه لویه ملي پریکړه ده او باید د لویې جرګې لخوا تایید شي. نوموړي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په برخه کې به د دې جرګې د پریکړو درناوی وکړي.
اجملانو چې تاسو رپورت وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر سلاکار رنگین داتفر سپنتا وای د امریکا او افغانستان ترمنځ په امنیتي او دفاعي تړون کې راغلي چې که په افغانستان حمله کیږي او حکومت ته زیان رسیږي نو دواړه هیوادونه به په ګډه یې دفاع وکړي. نوموړي پرون د ولسی جرګې غونډې ته وویل که دا تړون لاسلیک نشي نو افغانستان به یو ځل بیا یوازې شي. نوموړي د ولسی جرګې غونډې ته له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه نور معلومات هم ورکړي چې تفصیل یې خان محمد سین په رپورت کې راکوي.
د ملي امنیت په چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وویل چې پر افغانستان د تیری د تعریف په مسلې کې امریکا د افغانستان شرایط منلې دي. په امنیتي او دفاعي تړون کې امریکا ژمنه کوي چې پر افغانستان به د تیری په صورت کې له دې هیواد سره همکاري کوي، خو د تیری د تعریف په اړه اختلافات موجود وو. د ملي امنیت سلاکار رنگین داتفر سپانتا ولسی جرګې ته وویل امریکا موافقه وکړه چې په بهرني هیواد کې د افغان دولت مخالفینو د تمویل او ملاتړ پر ضد به هم له افغانستان سره په ګډه مبارزه کوي.
مطابق این قرارداد طرفین با هر گونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه
د دې تړون په اساس دواړه لوري د هر ډول بهرني وسلوال ځواک یا د افغانستان خاورې او حکومت ته د تهدید تر وړاندې مکلف دي چې په ګډه یې دفاع وکړي.
افغان چارواکو تل ادعا کړې چې وسلوال مخالفین د ډیورن له کرښې اخوا د پاکستان په خاوره کې پټ ځایونه لري، تمویل او تجهیز کیږي. ښاغلی سپانتا وویل له امریکا سره د افغانستان امنیتي سند پرته له یوه هیواده د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو حتی روسیې او چین هم تایید کړی دی. د د سند د لاسلیک کېدو د مخالف هیواد نوم یاد نه کړ، خو په خاطر د ایران نه غوښتل چې دا سند لاسلیک شي. د ولسی جرګې ځینو غړو اندېښنه کوله چې امریکا د افغانستان په اکثرو سیمو کې پوځي اډې غواړي، خو ډاکټر سپانتا وویل امریکا یوازې د کابل په بګرام کې یوه مستقل اډه غواړي او په نه ولایتونو کې به پوځي ډلې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره پرتې وي.
ایالات متحده امریکا به جز از بگرام در هیچ جای افغانستان پایگاه مستقل نخواسته است.
د امریکا متحده ایالاتو له بگرام پرته له موږ څخه په هیڅ ځای کې مستقله پوځي اډه نه ده غوښته، خو په نه سیمو کې د افغان پوځیانو د روزنې او تجهیز په خاطر هغه هم د افغان حکومت په اجازه د خپل یو شمېر عسکرو ځای پر ځای کېدل غوښتي دي.
د بوبل دا پوځي ډلې به په کابل، هرات، مزار شریف، کندهار، هلمند، ګردیز، جلال آباد او شینډنډ کې ځای پر ځای وي. خاغلی سپانتا وویل کله امریکا سره دا تړون لاسلیک نشي نو ښایي افغانستان په ملکی او پوځي برخو کې هغه مالی مرستې له لاسه ورکړي چې په ټوکیو او شیکاګو کانفرانسونو کې د ورکړې ژمنې شوې دي. خاغلی سپانتا وویل د تړون نه لاسلیک کېدل به افغانستان یو ځل بیا منځوي کړي.
ما کاملا معتقد هستم که بدون این سند افغانستان پس یک افغانستان منزوی خواهد بود.
زه باوریم چې د دې سند نه لاسلیک کېدو په نتیجه کې به افغانستان د پخوا په شان بیا هم یوازې پاتې وي. دوی ژمنه کړې چې 4.1 میلیارد ډالر به د افغان ملي اردو او پولیسو د تجهیزولو لپاره تر 2023 کال پورې افغانستان ته ورکوي. دا هم د افغانستان غوندې یو غریب هیواد ته اهمیت لري.
امریکا د افغانستان په باب د شیکاګو په کانفرنس کې د دې هیواد امنیتي ارګانونو سره هر کال د 1.1 میلیارد ډالرو د ورکړې ژمنه کړې ده. مسؤلینو وویل که دا سند لاسلیک شي په اساس به په افغانستان کې د امریکا او ایساف له 1000 څخه تر 14000 پورې پوځیان پاتې شي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی له هیواد سره د امریکا او نړیوالو مرستې مهمې وبللې. خاغلی سپانتا دا هم وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون 10 کاله اعتبار لري.
په سوات کې په سلګونو د صحت محکمې خزینه کاروندانو د 3 میاشتو د تنخواګانو د نه ملاوېدو پر ضد د پولیو کمپاین څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د بایکاټ له کبله په سوات کې د پولیو مهم د یوې اونۍ لپاره ځنډول شوی دی. نور تفصیل د مشال رادیو همکار راکوي.
په سوات کې د پولیو ساسکو ورکولو څخه د بایکاټ دغه اعلان د سوات صحت خزینه کاروندانو تنظیم ال ایچ ډبلیو پروګرام اسوسییشن مشر نهید بیبی خبریالانو ته خپل خبرو کې وکړو. نهید بیبی وایي چې په سوات کې د 1200 څخه سیوا کاروندان د صحت په محکمې کې د کلونو راسې کار کوي او دوی ته په وخت تنخواګانې نه میلاویږي او دغه رنګه د پاکستان ستر عدالت د امر باوجود د دوی نوکریانې مستقل کیږي نه، ځکه دوی په دغه ګام پورته کولو مجبوره شوي دي.
پنځلس میاشتې مخکې موږ په سپریم کورټ کې کیس ګټلی و، سروس بک لا تر اوسه پورې نه دی شروع شوی. مین مسله زموږ دغه ده چې زموږ د نوټیفیکیشن شوی نو پکار ده چې حکومت له جدار لکه موږ ته جاری کړي، او بل خبره ده چې زموږ د سکیل په مطابق زموږ تنخواه شي، ځکه چې دا خو زموږ ګټلی کیس ته نوټیفیکیشن زموږ شوی دی. په هغه باوجود لکه موږ درې میاشتې څلور میاشتې پس لکه تنخواه اخلو.
د دغه ټولنې یو بل غړي جمیله بیبي وایي چې کله دوی ته په وخت تنخواه میلاو نه شي نو دوی د یو شمېر مشکلاتو څخه مخ شي.
زموږ ډېر غریبانان یې لږ ډبلیو چې دي هغو د اکثر د کرایان دوم ډب شي، دغه ایریا نه هغو وتی نه شي کنه په دغه ایریا کې د هغو ګوري نو مانی کې مکان هغو د کرایان خو صبر نه کوي، نو هغو د هغه غورځی کډه وته غورځی چې دغه ځای نه هغو لاړ شي نو هغو خو دربدر شي کنه. بیا چې دوکانداران هغو له سوداګان نه ورکوي قرض نو هغو باندې هغه دغه پاتې شپږ میاشتې د هغو تنخانه چې هغه راځي په هغه قرضو کې تیراړي شي، په اختر کې د هغو تنخانه او د هغو بچو اختر دسي تیر کو.
په سوات کې د فولیو ساسکي ورکولو پی آئی محکمه مشر ډاکټر رحمت الهی په دا اړه وای چې دغه بایکاټ په ټوله خیبر پښتونخوا صوبه کې روان دی او دوی له دې وجې د فولیو ساسکو ورکولو مهم یو ونی غزول دی.
لاغی لپاره زموږ چې کوم پاتې کم تاریخ باندې فولیو مهم شروع کېدو او نو راغی د دې بایکاټ په ځای باندې موږ یو پلیټ کو په 20 نومبر ته وړو موږ کوم د دې زموږ سره ال جی بی نس پروګرام ولا کسان یا پروګرام کار کوي موږ هغه دا وي به متبادل نه ولو او بل کو عام د کلی کسان یا استادان او به دې په ځای باندې
د صحت محکمې مشران وایي چې د خزینه صحت کاروندانو دغه ستونزې صوبایي او مرکزی حکومتونو ته وړاندې کړې شوې دي او دوی تمه لري چې ډېر زر به په دغه فیصلې مخې ته راشي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. څنګه تاسو واورل چې په سوات کې خزینه د پولیو خزینه کاروندو د تنخواګانو د نشوالي له کبله د بایکاټ اعلان کړی دی. همداراز د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې تر اوسه پورې د پولیو یا ګوزن د ناروغانو شمېره 1400 ته رسیدلې ده. د چارواکو په وینا په دې کې زیاتره ناروغان په هغه سیمو کې دي چېرته چې امنیتي وضع ډېره خرابه ده. نور تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبریال راکوي.
په خیبر هاوس پیښور کې د پولیو کنټرول روم چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې سږ کال د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ د کیسونو شمېره 1400 ته ورسېده چې دا د اسلام آباد ان آی ایچ لیبارټری نه تر دې دمه تصدیق شوې ده او دغه شمېره د تیر کال د کیسونو د شمېرې نه زیاته ده. دوی وایي چې په 1400 کیسونو کې 14 کیسونه د باډې تحصیل نه مخې ته راغلي دي او یوازې یو کیس په لنډې کوتل تحصیل کې تصدیق شوی دی. د دوی په خبره په باډه کې د تیرو څلورو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد روانو پوځي عملیاتو او بدامنۍ له امله پولیو ضد کمپین ټیمونه د سیمې زیاتره برخو ته نشي تللی، نو ځکه پکې دومره ماشومانو ته د پولیو ناروغي ولګېده. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ په صحت محکمه کې د پولیو کنټرول یو افیسر ډاکټر عثمان مشال ریډیو ته وایي دا چې په باډه تحصیل کې اوس دوی څنګه د پولیو ضد کمپاین سرته رسوي په دې هکله نوموړي وویل چې موږ د امنیت د خرابې وضع باوجود په دې سیمه کې د کمپاین کامیابولو دپاره د اف سي ځواکونو او پولیټیکل چارواکو سره وینو او د دوی په مرسته په دې سیمه کې ګرځو او هڅه کوو چې کور په کور پکې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړو.
انتظامیه
خیبر جنسی په باډه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په اکثرو برخو کې د پولیو ضد څاڅکي ماشومانو ته نه رسیږي او د سیمې خلک یې غوښتنه کوي چې باید په دې سیمه کې دي د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي دپاره ګامونه پورته کړی شي.
کتمنا اوردونکو وخت شوه دی د غرمې 12:00 بجې د فرخندا وزیر نه د خبرونو لنډی زور.
د پنجاب په پینډای کې د فرقه ایزن خطو وروستو کرفیو نن تر نیمې شپې پورې غزول شوی. وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب وزیر اعلی ته د پینډای د حالاتو په اړه ټلیفون کړی او د دغه لپاره د پوره ګامونو اخیستلو وینا کړې. د اسلام آباد او پینډای په یو شمېر ځایونو کې موبایل سرویس نن هم کار نه کوي. په سوات کې په لسګونو د صحت محکمې خزینه او کارکونکو د درو میاشتو د تنخواګانو د نه ملاوېدو پر ضد د پولیو کمپاین نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د بایکاټ له کبله په سوات کې د پولیو مهم د یوې اونۍ لپاره ډول شوې دي. وسوالو طالبانو پرون په کابل کې د ځانمرګي بریټ پړه منلې ده. پولیس چارواکي وایي په دغه حمله کې لس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل دي. د ځان وژن کې بریټ پرون د خالی په ورځ د مشاورتي لوی جرګې د جوړېدو لځه سره نږدې شوې. د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیشن چارواکي وایي کابل ته د دې جرګې د ګډونوالو ورسېدل نن د اتوار د ورځې نه پیلېږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي نړیوال طاقتونه او ایران د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو کمولو په یو ابتدایي جوړجاړي سره کېدو ته نږدې شوی دی. تهران هم په دې اړه هیله مند دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د لیبیا په مرکز ترابلس کې د تشدد اوسنۍ پیښې غندلی. هغه په لیبیایي خلکو غږ وکړ د تشدد دا لړۍ دی د خبرو او جوړجاړي له لارې ودروي. د جارجیا منتخب شوی ولسمشر ګورګی مارګیو لشویلی به نن په تبلیس کې په یوې دستوره کې د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. هغه د اکتوبر د ولسمشر انتخابات ګټلی وو او د چین پولیس وایي د دغه هیواد د شمال لویدیځ د جینګ جیانګ په ناکرار سیمه کې په یو پولیس سټیشن په حمله کې یو لس کسان وژل شول.
فرخنده وزیر واچې د خبرونو لنډی زی تاسو ته وړاندې کولو او وز اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال د پاکستان د مقامی ورسپانو اداریو ته کتنه کړي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپل ادارې د محرم په جلوسونو امنیت او هماهنګي لیکلي دي. د کې جنگ ورسپانو وایي چې د لسم محرم جلوسونه د سکیورټي ادارو د ښه کار او زیار په وجه په خیر خیریت سره پایتور رسیدل. البته پینډه کې یو بده پیښه مخه ته شو چې ورسره حالات کړکېچن شو او خار کې کرفیو ولګول شو. ادارې وایي چې دغه پیښه کې اته تنه مړه او یو شمیر جوبل شوی دي. بل طرف ته شیا سنی عالمانو او سیاستمدارانو د پیښې غندنه وکړه او د هماهنګي رورولې او صبر لمند نه پرېښودو تلکینې هم وکړو. د دوی په خبره بعضی خلک ملک کې اړې ګړې پیدا کول غواړي او د ملک دښمنه خلکو په ایجنډو چلیږي. حالانکه پاکستان کې د مختلفو مسلکونو ترمنځ هیڅ اختلاف نشته. ادارې مخکلیږي چې باید موږ ټول یو موټی شو او د ترهګرو او ورانکارو سره ملګری نشو او هغه خلک چې د اغیارو په اشارو چلیږي کېدی شي ناپوهې کې داسې کوي. په کار ده چې هغوی هم په سملار راشي ځکه چې زموږ خدای یو رسول یو کتاب یو او کعبه یو ده. نو بیا ولې خپلو کې جګړې کوو؟ اداري اخره کې د سکیورټي فورسز کردار هم ستایي او وایي چې د دوی د ښه کارکردګۍ په وجه ملک د لویو پیښونو بچ شو او دوی پیښور کوټه کراچي او اسلام آباد کې د ترهګرۍ یو شمیر هڅې شنډې کړې دي او چودونکي مواد او وسلې نیولې ده او که داسې نه و نو ملک به د لوی تباهۍ سره مخ شوی وو. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې وایي چې وړاندې ورځو کې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان د ناټو د رصد لار بندولو اعلان وکړو دغه وخت د اطلاعاتو وفاقي وزیر هغه ته پیغور ورکړو چې اول دې صوبه کې د پولیو د ساسکو مهم کامیاب کړي نو بیا دې د ناټو خبره کوي. عمران خان دغه چیلنج قبول کړو او وایي د پولیو ساسکي به هر ماشوم ته رسولو لپاره هر ممکن اقدامات کولی شي. اداري وایي خیبر پښتونخوا کې د پولیو مسله په خپل ځای خو د صحت د نړیوالې ادارې لخوا جاری شوی بیان کې په پاکستان افغانستان او نایجیریا تور لګول شوی دی او دې کې یوازې د خیبر پښتونخوا خبره نشته. نو دا معلومه شوه چې پولیو د ټول ملک مسله ده او دې لړ کې ټولو صوبو له خپل ذمہ واري په خشه شان تر سره کول پکار دي. اداري اخره کې لیکي چې د پولیو په حق لا د خلکو په ذهنونو کې درا پورته کیدونکې سوالونو ختمولو لپاره هم ضروری ده چې وخت په وخت او ځای په ځای سیمینارونه وکړي شي او په دغه سوالونو پکې بحث وشي. نو ورسره به د خلکو ذهنونه صفا شي او دوی به خپلو ماشومانو ته په ساس کې ورکولو کې هیڅ یره نه محسوسوي او دا شان به د ملک نه د پولیو ختمونو شي چې ورسره به د نړیوالو ادارو او بهر ملکونو خبره هم غلطه ثابته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره د دوه مقالو ته کتنه لرو. ډیلی ټایمز ورسره په خپل یو مقاله کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته د پاکستانیانو د رویو او اسوسیټډ پریس ارانس د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د مساویدي په اړه لیکنی خبرې کړې دي. د دغه دوه مقالو تفصیل انیسه اجمل ناورو.
ډیلی ټایمز ورسپانه په خپل یو مقاله کې د ځینو پښتنو پر راپورته کولو سره لیکي څوک دا فکر کولی شي چې یهودیانو به په دویم نړیوال جنگ کې د هیټلر په مرګ ژړلی وي او یا به امریکایانو د خپل تر ټولو لوی دښمن اسامه بن لادن پر وجنه سلګې وهلی وي. خو که چېرته داسې شوي هم وي نو آیا دا به سم ګڼل کېده؟ مقاله ځواب ورکولو سره بیا لیکي چې چېرته هم نه. مقاله لیکي خو په پاکستان کې داسې قسمه عجیبه رویه چې پکې ټول کام د آغتن په وجنه خفه دي چې د زرګونو خلکو د وجنې سیمه واره دي، نه صرف جواز ورته پیدا کړل شو بلکې دا رویه په مذهبي توګه سمه وګڼل شوه. په اخبارونو کې په بې باکۍ سره اظهار شو، په اخلاقي توګه په شخصي غونډو کې پر مخ وړل شو او په هیواد کې په عامه توګه منظور کړل شوه، چېرته چې د هوش او حواس مانا اوس د جنون پر لور تللې ده. مقاله لیکي په پاکستان کې د نوبل جایزې وړونکي نه واخلي د آسکر ایوارډ ګټونکي پوری کسان د محافظه کارو لخوا په ارادي توګه لانجمن ګرځول کیږي او د نړۍ تر ټولو مطلوب ترهګر ته د امن او ثبات د یو اتل په توګه لویه درجه ورکول کیږي. روزپاڼه لیکي آیا تحریک طالبان پاکستان په یوې نقطې هم د مذاکراتو لپاره سنجیده وو؟ مقاله لیکي دوی له پکارو چې لومړی د خپلو وسلوالو فعالیتونو په ارضي توګه د نه کولو اعلان کړی وي او بیا یې هغه وخت مذاکرات کړی وي چې تر څو دواړو ډلو پریکړه کړې وي چې یا خو به جګړه ودروي او یا به په مکمله توګه ختم کړي. خو د مقالې په خبره دوی داسې ونه کړل. مقاله لیکي خو د دې ارس پر ځای وسلوالو یو خوا د بریدونو کولو سره ټول کام بې وقفه جوړ کړ او بل خوا یې حکومت ته په مسلسله توګه اشاره لیږلې چې ګنې خبرې کول غواړي. خو د مقاله په خبره د ستراتیژي د دوی لپاره د تیرو څو میاشتو راهیسې سم روانه وه. د وسلوالو اخیری پیغام چې د پاکستانیانو لپاره د ډوب خوب نه دراپاسېدلو لپاره وو، هغه د طالبانو د نوي مشر ملا فضل الله ټاکل دي. مقاله په اخره کې لیکي اوس هم وخت شته چې پاکستانیان را ویښ شي. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د خالی پرواز ویلي دي چې افغان او امریکایي استاسو د امنیتی تړون مسودې ته د پای شکل ورکړو چې راتلونکي اونۍ به د لوی جرګې په غونډه کې وړاندې کیږي. خو ولسمشر دا هم ویلي دي چې د تړون د حتمی برخو په اړه د افغانستان او امریکا ترمنځ اوس هم ځینې اختلافات موجود دي. ولسمشر کرزی ویلی دی چې د لوی جرګې د منصورې بغیر داسې ښکاری چې افغانستان به د دغه امنیتی تړون د لاسلیک کولو نه انکار وکړي او که لوی جرګې دا منصوره کړه نو بیا به دغه تړون ته د پارلیمان لخوا حتمی منصورې دل پکار وي. اجانس لیکي ولسمشر کرزی دا ونه ویل چې دغه مسوده د امریکایي پوځیانو د مقدمو نه د استثنا په اړه سوایي. د امریکا دغه مهمه غوښتنه په افغانستان کې سخته معامله ګرځېدلې ده. زیاتره افغانان تر اوسه پر هغه پیښو غوسه دي چې پکې په 2012 کال کې د لسګونه اسلامي نسخو سوځولو، د هم دغه کال د مارچ په میاشت کې د یو امریکایي پوځي لخوا په جنوب کې د 14 کسانو وجنه او د امریکا په کاروایانو کې د عامو وګړو وجنه شامله ده. لویه جرګه چې د زیارت پر رسبه پیلیږي پکې به 3000 مشران، مذهبي عالمان، د پارلیمان غړي او نور مشران برخه اخلي. اجانس لیکي امکان دی چې دغه باس به ډېر وروسي واخلي او کېدای شي چې په ګډونوالانو کې د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په اړه زیات تقسیم هم راشي. اجانس لیکي د جرګې لخوا په زیاتو شمیرو کې د تړون نه منلو وټونو راتلو سره به دا تړون له میانځه لاړ شي او په افغانستان کې به د 2014 کال وروسته یو امریکایي پوځي هم پاتې نه شي. پریس لیکي د تړون په منځري دوست سره بیا کېدای شي لزر امریکایي پوځیان په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د روزنې ورکولو لپاره پاتې شي. په دې کم شمیره کې د امریکایي پوځیانو لخوا داسې تمه هم کیږي چې په افغانستان کې د پاتې کېدو پر مهال به د القاعده پر ضد کاروایی وکړي او د ترهګرۍ پر ضد به مبارزه وکړي. د
مشال ریڈیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونی مبجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمه بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې
قدمن اردوونکو د افغانستان ملي شورا د شورا نوی ودانې د روستي برخې د جوړدو تړون پرون په کابل کې د خار جوړونی وزیر او د هند سفیر ترمنځ لاسلیک شو. د خار جوړونی وزیر حسن عبدالحی وای چې د دې تړون په لاسلیک کېدو سره به هند په 1 میلیون او 8 لک ډالرو د شورا د احاطې دیوال جوړ کړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په رپورت کې اورو.
د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي چې هند به د ملي شورا په نوي ودانۍ 1,900,000 ډالر نور هم ولګوي او په شپږو میاشتو کې به په بشپړه توګه جوړه شي. حسن عبداللهی د شنبې په ورځ د هند له سفیر سره په دې اړه د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د ملي شورا په نوي ودانۍ ټولې 1,500,000,000 ډالر لګېږي چې هند یې ورکوي.
د نن ورځ تفاهم لیک د ملي شورا د ودانۍ وروستۍ تړون وو چې د 1,900,000 ډالر په ارزښت د ښار جوړونې وزارت او د هند سفارت ترمنځ لاسلیک سو. له دې تړون سره د افغانستان د ملي شورا د ودانۍ وروستۍ برخه هم تکمیلی شي.
د کابل ښار د دارلمان په سیمه کې د ملي شورا د نوي ودانۍ د بنسټ ډبره په 2015 میلادي کال کې د هند لومړي وزیر منموهن سنگ لخوا کېښودل شو، خو د جوړېدو کار یې په 2008 کال کې پیل شو. دغه ودانۍ په څلورو برخو ویشل کېږي: د مشرانو جرګې تالار، د ولسي جرګې تالار، د اداري چارو برخه. ودانۍ ته د نوتلو بلاک پکې شامل دي. په همدې حال کې په کابل کې د هند سفیر امیر سنها هم ژمنه وکړه چې د ملي شورا کارونه به په ټاکلي وخت پای ته ورسیږي. ښاغلی امیر سنها وویل چې دا ودانۍ له افغانستان سره د هند د دوستۍ یو سمبول بلل کېږي.
په حقیقت کې دا زموږ د دیموکراسۍ او دوستۍ یو بااعتباره او ستر سمبول دی. دا سمبول به د راتلونکو کلونو لپاره هم دلته پاتې شي. کله چې د پارلمان دا ودانۍ جوړ شي، موږ به کوشش وکړو چې له خپل افغان ملګرو سره یو ځای کار وکړو.
د ملي شورا د نوي ودانۍ له جوړېدو سربېره هند له افغانستان سره د ځینو نورو پراختیا پروژو په تطبیق کې هم مالي مرستې کوي. همدارنګه هند غواړي چې د افغانستان په قانونو کې هم په پراخه کچه پانګونه وکړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
مونږه ته دې کې چې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
کارپوهان وایي چې د قبایلي سیمونو منتخب د پارلمان غړي د نور هیواد لپاره قانون سازي کولی شي، خو دا غړي د خپل سیمو لپاره نه قانون سازي کولی شي او نه په اف سی آر کې څه قسمه بدلون راوستي شي. د دغه سیمونو منتخب شوي غړي وایي چې خپل دا بے وسیبه د وزیر اعظم او ولسمشر په وړاندې دي. دوی د وفاقي حکومت د غوښتنه کوي چې دا حق ورته ورکړل شي. نور تفصيل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال په دې رپورت کې راکوي.
قبایلی سیمې چې په وې ایجنسو او شپږ اف ار مشتمل دي او آبادی هم د شپېتو لکو څخه زیاته ده. خود سیمونه منتخب د پارلمان غړي نه خود یاد شو زاینو لپاره قانون سازي کولای شي او نه په اف سی ار کې څه قسمه بدلون. مشال ریډیو شکل د قبایلی سیمو د زنو پارلمان د غړو په وړاندې د پښتنه کې خدا چې نور ملک لپاره جوړیدونکو قانون کې خو برخه اخستی شي، خود خپل سیمې لپاره د دې حق نه محروم دي. نو په جواب کې د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی ممبر شهاب الدین وایي چې دا زمنګ بے بسی ده. زمنګ د مختلو باوجود من په اف سی آر کې هیڅ قسمه بدلون نشو کولای.
بي بس یو خدا او دا حقیقت ته چې موږ دلته راغلی او سر بده د پار راغلی چې شمار په موږ باندې پوره کی او چې کله اسمبلی ته راغلی ما زموږ دا आवाज ده چې موږ د ملک کیسه جوړه کړي کاینو قانون ویل تا ټول پاکستان متللی شو تا دا لقب قابل رسایي و ننستا میډیا ته نشي تللی. موږ خو بالکل د قبر مړیو. موږ قانون نسو کینی او نم څوک आवाज اوري. نو موږ غواړو دا چې د اف سی آر ختم شي، موږ د پاکستان سره جوړ شو او د دې لپاره موږ اسمبلی ته په دغه میشن باندې راغلی.
سنټر ډاکټر ملک نجم الحسن وایي چې زمونږ کوشش همدا دی چې موږ تا واګ اختیار راکړی شي چې د خپلو سیمو د خلکو د مفاداتو لپاره کار وکړو.
مخکې حکومت سره خبرې شوې چې سیار باندې خو مو سره کومې وعدېر باندې شوې او تقریبا اوس پورې څه خاص عمل اور باندې نه دی شوی. می بسیغ لګه ښکاری خو بیا هم بس لګه برپور کوشش کوم چې بعد واشي ته مو څوره واس کیږي ان شاء الله غا پورې به کو ور باندې مو دا کوشش دی چې دا اوس نو حکومت راغره دې سره مو میټینګ واشي او دې په حواله باندې به دیو سره مو دا چاري سي سي اور ولا خبره کو.
د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی غالب خان وایي چې موږ د فاټانه منتخب د پارلمان غړي په دې خبره متفق شوی یو چې موږ به صدر او وزیر اعظم سره ملاقات کوو او دا مسله به په وړاندې کړو.
په حقیقت کې د موږ د پرډیرا د افسوس خبره ده. دا د یو هفته مخکې ما د خپل د فاټا ایم ان ایس سره سپیشلی په دغه بیلو باندې خبره وکړه. د ټول هم په دې شي کې ډیره سنجیده دي، ډیره خوښمند دي چې موږ به یو میټینګ راغواړو. نو موږ به په 40 ایف سی آر کې پریزنت ټایم یو داسې امینډمنټ کوو چې د پولیټیکلی چې کوم په 40 ایف سی آر کې د کوم اختیارات ملو شوي دي، دا اختیارات د محدود کو. دا به موږ پرایم منسټر سره خبره کوو، موږ د پرېزیډنټ سره کوو چې یار په دې کې د سنت داسې ترمیم وشي چې کم از کم پارلیمنت بلادستی قائم شي.
د قومي اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وایي چې وړاندې هم د قبایلي سیمو د پارلمان د غړو په کوششونو په اف سی آر کې بدلون شوی دی او دغه روایت به موږ برقراره ساتو.
تیر حکومت کې د مخل اف سی آر کې د ترمیم او د اصلاحاتو دغه شوی او دا وخت ممبرانو د هغې دپاره یو جاینټ دغه جوړه شوه او هغه په ټولو قبایلو باندې ګرځېدلي دي، د هغو نه مشورې اخیستي او هغه په اف سی آر کې اصلاحات د مخل شوي دي. امید دی چې ډېر زر د چې هغه اصلاحات به منځ ته راشي.
یاد دی وی چې تیر حکومت په اف سی آر کې بدلون کړی وو او پولیټیکل پارټیز ایکټ یې تر قبایلی سیمو پورې غځولی وو.
د مشال ریډیو خپرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه رانه تېره شوه.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه واخو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تفسیرې مووري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها، نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه.
امریکای مجله نیویارکر لیکي طالبان غواړي ډرون بریدونه دی ودرېږي، خو دوی به خپلې ترهګر منصوبې پر مخ بوزي. نو په داسې حالاتو کې به څنګه د امن خبرې اترې وړاندې لاړ شي؟ د دغه مجلې د مقالې مهم ټکي له فرخنده وزیر ناورو.
امریکایي مجله د نیویارکر کې محمد حنیف لیکي څو کال وړاندې د سوات په منګوره کې د یو داسې کباب جوړونکي سره ولیدل چې داسې ښکارېده نوې نوې یې دغه کار شروع کړی و او کباب په خول ورله لاسم نه ورتلل. لیکوال وایي د سوات کنټرول په دغه وخت کې د ملا فضل الله لاسته ورغلی و. هغه د سوات نه یو غیر قانوني اف ام رادیو چلوو، د دغې له لارې خپل کمپین پیل کړی و. په دغه وخت پنجاب نه داسې وسلوال سوات ته راغلي وو چې د جینکو په سکول نو تباہ کولو کې ماهر وو او ځینې بیا داسې وو چې د پوځیانو او یا عام خلکو په حلالولو کې پوهه لرله. ملا فضل الله او د هغه وسلوالو ملګرو د یو داسې شریعت لپاره کوشش کاوه چې په خلکو کې یره خوره کړي او څوک یې مخالفت ونه کړي، او ځکه یې د دغې لپاره د کیسټونو او د نیانو دوکانونه په بارودو والو زبل او د سوات یوه هنرمند یې د منګورې په یو چوک کې وجله. دغه چوک ته به په هغو ورځو کې خونی چوک ویل کېده، ځکه چې وسلوالو به اکثره مړي دغلته غورځول. لیکوال وایي د شي په منګوره کې د کوم کبابي سره لیدلی وو، د هغه هم مخکې د کیسټونو ویډیوګانو یو دکان وو، خو چې کله یې دغه پرېښودو نو د کبابو په جوړولو مجبوره شو او ځکه ورله سم چل هم نه ورتلو. مجله لیکي په 2009 کال کې د پاکستان پوځ په سوات کې د طالبانو خلاف عملیات پیل کړل او ملا فضل الله د سوات نه افغانستان ته وتښتید. له دغې وروسته هغه په مختلفو کارونو کې ځان مصروف کړو او د سوات تعلیم په مبارزې ملالا یوسفزئی هم د حمله امر ورک او اوس په ورستیو کې د هغه ترکی له هغه ورستو شو چې ناکارونه ګرځول شوی واستوال ډلې تحریک طالبان پاکستان پل مشر وټاک دین وړاندې د دغه ډلې مشر حکیم الله مسعود په یو امریکایي ډرون برید کې وژل شو. هغه په پاکستان کې د طالبانو لوبه پر مخ بوتله او د هغه په سلور کال مشرۍ کې په دغه هیواد کې یو شمیر بمی چاودنې وشوي او اوس ځینې سیاستوالو په روانو حالاتو ځینې تبصره کوونکي د زرګونو بېګناو خلکو په وژنه کې ککړ مسعود ته شهید وایي. مجله نیویارکر لیکي په پاکستان کې داسې فکر کیږي که چیرې ډرون بریدونه ودرول شي نو طالبان به خبرو ته غاړه کیږدي او په ولسي خلکو به بریدونه ودروي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. د پاکستان د حکومت د پالیسو له وجې هم خلک د سم تصویر نه دي خبر. مجله لیکي په اصل کې خو طالبان غواړي ډرون بریدونه دي ځکه ودرول شي چې بیا دوی په ولسي خلکو ښه په امن کې د بمی حملو منصوبې جوړې کړي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
کدمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته اوږی ډیلی ټایمز او رسپانډ لیکي چې د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند لخوا د ائتلافي ملګری ګوند قومي وطن پارټي وزیران له خپل څوکو څخه لری کولو ګام سره دا غوښتنه راپورته کړي چې تحریک انصاف د خپل وزیرانو احتساب هم وکړي. د دې مقالې نور غټ کې لز ګولایاس نه واوري.
ډیلی ټایمز ورسپانې په خیبر پختونخوا کې له ائتلافي حکومت د قومي وطن ګوند د بلیدو په اړه خپل اداریه کې لیکلي چې د یو څو اونیو راهیسې دا مسله را روانه وه، خو په دې وروستو کې دا مسله نوره کړکېچنه شوه. قومي وطن ګوند ته په مبینه توګه د درغلیو په اړه خبرداري ورکړل شوې وو. د دې په جواب کې د دغه ګوند سینیئر وزیر د کابینې غونډې نه او د اسمبلی غړو د اسمبلی له غونډې نه بایکاټ کړی وو. ادارې کې راغلی چې عمران خان ویلی وو چې د مې میاشتې په انتخاباتو کې ولس دوی ته منډیټ ورکړی وو چې ټولنه د درغلیو نه پاک کړي، نو ځکه د دوی ګوند به برداشت نه کړي چې ملګری ګوندونه اداري فساد کې ښکیل شي. د سره سره د عمران خان ګوند د بل ائتلافي ملګری جماعت اسلامي ستاینه کړې وه. ادارې ذاتوي چې قومي وطن ګوند دا دریز لري چې د درغلیو په اړه ورته کوټلي ثبوتونه نو ورکړل شوي. د دغه ګوند یو ویان طارق خان وای چې د تحریک انصاف ګوند خپل وزیران په درغلیو کې ککړ دي او په هغوی د پردې اچولو لپاره د قومي وطن ګوند وزیران د خپل څوکو څخه لرې کړل شول. ډیلی ټایمز لیکي چې د قومي وطن ګوند د وزیرانو پر ضد کاروایی یوه غوښتنه راپورته کړي چې تحریک انصاف د خپل ګوند دننه د درغلیو پلټنې وکړي او هغه وزیرانو پر ضد هم کاروایی وکړي چې په اداري فساد کې ککړ دي. اداریه کې راغلي کسو هم د یو سل او څلورش غړو په ایوان کې واکمن ګوند له نورو دوو ائتلافي ګوندونو سره اتش پېته غړي لري، خو دا ښکاره نه ده چې څومره پر اعتماد دي. د مولانا فضل الرحمن ګوند او مسلم لیگ نواز په دې انتظار کې ناست دي چې کله حکومت نور کمزورې شي او دوی په واک کې راشي. اداریه زیاتوي چې تحریک انصاف ګوند په انتخاباتو کې د اداري فساد خبره تر ټولو لومړی کوله، خو په هغه وخت کې چې کله حکومت جوړولو نو آفتاب شیرپاو سره اتحاد ټول حیران کړل. د موجوده وزیر اعلی پرویز خټک له آفتاب شیرپاو ګوند سره اوږده ملګرتیا پاتې شوې ده. په 1994 کال کې د دوی ګوند د مسلم لیگ نواز حکومت رانسکور کړو او په نتیجه کې آفتاب شیرپاو د صوبی وزیر اعلی جوړ شو. دا پخوانی حقیقت کافی دی چې اوسنیو حالاتو سره سمې خوري چې په پاکستان کې د سیاسي کلچر برخه ده. ادارې کې راغلي چې د خیبر پختونخوا حکومت په د دې طوفان نه راوځي، خو د دې پایلې به د تحریک انصاف ګوند لپاره مثبتې نه وي.
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګم شملا وټی چې دوته مې پرې نه خو
پړونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه ده.
د پښتنو کلچر څه دی؟
پمرست پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د مې زوځي نو یو اړې ګړې په پیدا شي.
کلچر څنګه بدليږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شملا پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې.
کدر من اوردونکو تاسو د مشال لړ خبرونه ته وګورئ.
دا پیښور سید حسن پیر زیارت ته سیرمه د شیخ حبیب په نوم ادیرا د بیلابیلو کلتوري میراثونو شاهده ده. په دې ادیره کې د یو تاریخي جمعه تر څنګ د بیزو په نوم یو گنبدی قبر، د شیخ حبیب په نوم زیارت، او د افغانستان د یو پخوانی واکمن غازی ایوب خان تر څنګ د وخت د سو تنو سپه سالارانو مقبرې هم شته دي. دغه ادیری ته د مشال راډیو همکار ورغلی او له خلکو سره د یاد فرهنګي میراثونو په اړه خبرې کړي او دا رپورت یې تیار کړی دی.
د شیخ حبیب په نوم ادیره د پیښور یکتوت تانی اړوند ممنداباد کې موقعیت لري. په دغه ادیره کې یو شمیر فرهنګي شتمنۍ هم خوندي دي چې د بیزو په نوم یو قبر چې تاریخي ګنبده پرې ولاړه ده له لری لری څخه په نظر راځي. د سیمې یو تن اوسیدونکی تازه ګل وایي چې په دې قبر کې یو وینځه خخه ده چې د وخت پاچا به ورته له ډېره نازه بیزو ویله، نو ځکه دا قبر د بیزو په نوم سره خلک یادوي.
دا مخکې د یو پاچا یین زوا بی بی جان نوم تاریخي او موږ خلکو چې کوم دی نو ته بیزو قبر جوړ کړی دی. مین نه به ورته شادو ویله مین زوا وی. دا تقریبا 1500 کلونه زیات یو کم نه دی.
د شیخ حبیب بابا د مزار تر څنګ غازی محمد ایوب خان چې د امیر شیر علی خان زوی او د 1309 کال د اکتوبر د 12 نیټې نه د 1308 کال د مئی تر 28 نیټې پورې د افغانستان واکمنو په دغه ادیره کې خښ دی. تازه ګل وایي چې د غازی ایوب خان د قبر شاوخوا چې څومره قبرونه دي له افغانستان سره تعلق لري.
دا ټول افغانستان دی، دا ایوب خان دی، غازی او دا لور چې کوم دي کنه، دا برنی دی، دا دی، دغه دی، هغه دی، وګور په دې به لیکلي نام یې کنه.
د اعتبار بادشاه په نوم یو تن چې د شیخ حبیب او ایوب خان د قبرونو خدمت ته ګمارل شوی وایي چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې د قبرونو حفاظت او ساتنه کوي.
د دې قبرونو خدمت کوم، آثار جاړو کوو، اوبه ور لا چې د ګنمن تیوچته غټ په کم ګاندي داسې مالک راشي سه سل 200 روپۍ ورکی نور سه روز کو کیو شا دیرش کالم کیګم دل تر علی شي خدمت کوو.
د دغه هدیرې په منس کې یو جمعات هم آباد دی چې تاریخي قدامت یې تر 300 کلونو اوړي. د جمعات ملا امام یحیی احمد چې د چترال سره تعلق لري وایي چې د علاقې د زوارانو په مرسته د جمعات د رغونې چارې تر سره کړي.
اول جمعات محمد خان جمعات جو شغې نه پس دا جوړ شوی، تقریبا 1130 هجری کې دا جوړ شوی. یو وخت داسې د جمعات چت چې بالکل ختم شوی ده. بیا د جمعات زوانان الله د دې عمر کې برکت اچي د پاسو دې باندې دا پات چتونه کې اونې ولاړو ده، هغه ټول ختم کو په دې من خښته ولګولو. د دې مینارې چې ټول خختره نه د وزری خخته ولې کیږي داغه نه جوړ دی، نه د بنیاد کې اوسپنه لګې، نه د دیوار کې، نه د چتونه کې لګېدل. تر 4 فوټ دی ورنه دا بارندې او دنه چې 5 فوټ دی.
د یادولو د چې د غازی ایوب خان او ور سره د نورو افغانانو قبرونه په خور کې افغان کلتوري آتشي رغولي وو. خو د سیمې خلک وایي چې دغه تاریخي جمعات هر کال د سیمې ځوانان په خپل لاسونو رنگوي، خو د بیزو په نوم قبر ته نه ولسی او نه هم په سرکاري توګه پاملرنه شوې ده.
کدمانه اوردونکو تاسو دا رپورت واوریدل. هم دې سره د غرمې د خبرونه پای ته رسیدي. د خبرونه په پای کې تاسو ته د برښنا امیل په غک کې د سولې پاړه د سندره واوري. خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږ پورې دوام لري.
جوڑ کا بخوب کے